پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه ده، د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبري خپرونه تر یوې بجې ده. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سرټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي او د خلکو له استازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسېد. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ملي اردو ولسمشر غنی به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلی سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خنثی شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودیدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کېږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوژستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی، د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل وړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبې د ګریس یو په نوم دې کښتۍ ته ننوتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې دې کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدام اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې قبل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د جولای په څلرمه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ترامپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ترامپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوی کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ترومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 150مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبه روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیه هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدر اعظم ګیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته ویل روسیه ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا پاپ پولیس صدر اعظم کونټه وویل دواړه لوري باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
د ازادي راډیو اوري دولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سویل لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ سي او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به پر دې سربیره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لارې او سړکونه جوړ سي او د عامل منفیه پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې وروستی کړکیچ ته کتنه کړې ده او ستاسو د نظرونو تر څنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغو را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازی او له افغانستانه یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغه دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغه مذاکرو د دغه خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګیرل کیږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو طبعا تاسو پوهیږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان مالته دي او دغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره د افغانانو سره د ناستې دپاره او د فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وای سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنی طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا د یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نه
ده. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرونی شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اوریدونکو د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او یو د یو افغان چارواکي چې هویت یې پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید سوې ده او سره مطرح سوې ده او د افغانستان د حکومت له لورې هم تایید اخیستل سوی دی. د امریکا ژغ د خبریا علی عائشه تنظیم پر رپورت کې دا خبره خبره سوې ده. هغه ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. نو که چیرې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال را دی خو اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. داسې ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم داسې خبرې شوې چې عمران خان به د طالبانو نوله یو شمېر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لغو شو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو مشته کړه افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم په ټلیفونو یې راوستوي په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه به نن په خبرونه کې ورسره درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم له خوست یو رپورت لرو په خوست کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالیو خلک وای چې په ورستیو څوکل نو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وای چې ډیر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نلری دوی ته نه دی جوړ سوی. دوی وس د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې کار ته توجه وکړي او له دوی سره دی مرسته وکړي چې دوی په خپل ورځنیو کارونو کې یو څه سهولت ورته رامنځته سي. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په خوست کې د دغو دوو سترو ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او د حکومتي چارواکو نظر یې هم اخیستی دی. دغه رپورت په پګټو واورو.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تریزی او قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کې مې پیسې کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیول نه دی ته ضرورت لري. تریزی کې اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړا ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د تریزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي. دا زری د خوز د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیموال ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندرو د سیمې اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسې له بو یوړي ټول خوست وبو مونږه سفارادو اغه وبچه روش ډیر کم بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تا غو را تک ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د ابو خان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نګدي پول وترل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګډي کو دا خوش خوش میګته دال یار جوړ شي او د پلن کوم سرک شیدې د پلن دې درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خودت رضای علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکو حاجی عبدالمحمد وای
والله کا کور هیڅ نه ته مليږي صاحب، خو بس وځي نه نزي ا مزدور شیدې تخپل مزدوري نه مليږي، نه چاته کیسه مليوي دی او نه چاته مزدوري مليږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی وو. نو موري د سیمهوالو ستونزو او غوښتنې پر ځای بللې او وی ویل
د علي شیر او تریزی او د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لارې په خو باندې ودري او ترڅنګ موږ د دوی ټول ستونز هم واورې دي هم راټول کړل او هم رئیسانو ته دند وسپارل چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شامل تر څو موږ د غیلو لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په کلي کې د 1.2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ویلي دا چې برېټانیې په جبل طارق کې جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی. دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی خو تهران د برېټانیې دا کار غندلی او د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ پر وړاندې په د برېټانیې د حکومت له لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دا سالی دا اوس را سره په استودیو کې دی. سالی ته کمیربانی وکې او دا وایي چې د ایران د تیلو د لیږدونکو کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړي. آیا جمهور رئیس ترامپ چې پر دغسې مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خپروي د ده خبرې دي که څنګه؟
ډېره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ولیکل چې دا غوره خبره ده چې بریتانیا د ګریسیاو په نوم د تیلو لویه لیږدونکې کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکار کې ایراني تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لیږدول. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومترۍ کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق رژیمونه ونه کولی سي له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی او ماتیل لیږدول. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می یو ویاند ویلي چې تیریزا می په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته ماتیل لیږدول. د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به اول وار وي چې فرشته جان چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي.
او اوریدونکو جبل طارق خو په افغانستان کې تر ډېره د پیژندل شوی نوم دی. دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا ځای له 1900 میلادي کال راهیسې د ډېرو رپورټونو په اساس د بریتانیې لخوا اداره کیږي. سالی دغه د ایران حکومت په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی و د دې کار په دغه کې عکس العمل کې. اوس ایران په دې اړه نور څه ویلي دي؟
ایران که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي خو تازه معلومات همدغه دی چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داسال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د ازادي رادیو د ایران برخه رادیو فردا لیکي چې د جبل طارق په تنګه کې د یوې بیړۍ د ضبط پر ضد د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی خو ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره کړې ده چې یو بیړۍ د دوی په اوبو کې نیول سوې ده خو نه دي ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده.
تاسو لا پیغامونو
لا عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکر ذات خصاص سره په تماس کې یو ځای لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند په لفاق له غور وکي څو کلو رئیس دغه یو پول دی دغه یو پول دی د تیر وخت به موږ په ان په دوه دي کوکی د بولان څخه تر لشکر ذات پرې تلو منه ډیر صحابه مو په کول او فعلاً ان دغه منځ کې د 2 ساعت 3 ساعت کې سره نه دي تیر دلته لوړ مقامات څخه هله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکي.
دا زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کوم مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کوم مرسته سوې، خدای دې وکړي چې هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ چې څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډوالا کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کښې لاس ته یوسو، هغسې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې چې نشته، یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي څو راغلي، هغه په هېڅ نه پېژي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي، او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو، وروسته په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي رادیو ځانګړی ونیس پروګرام اورېدلای سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړي چې معلومات مو زیات شي، د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا په پارلمان کې د نورو سترو پرېکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلۍ کې چیغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلۍ ته راوستلی شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوړ دغه بجټ اجلاسونو له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چیغې ووهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړې او د دوی د اسمبلۍ ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمدو دننه د جلسې تابع شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمد لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ لپاره د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل په کار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه ږدي. خو د تیرو عامو ټاکنو وروستو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالهادی ملتیار لیکلی د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دی. عبدالعزیز د زابل د شمال زو ولسوالۍ څخه لیکلی د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نسی. وسیع الله عبدالرحیمزی لیکلی د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده، که نن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلی سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د طالبانو د سیاسي مشرانو کتلو ته د عمران خان سره خوشبین یم، ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي، عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږدي دی، ځکه طالبان یو سیاسي حرکت ده. اوریدونکو خپل پیغامونه لطفا واضح ولیکئ چې بیا یې د په لوستلو په وخت کې موږ هم واضح درته ووایو. وروسته په خپرونه کې په یاد ولرئ چې تر څو دقیقو وروسته د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، نو د انتخاباتو په ارتباط چې هر څومره پوښتنې تاسې لرئ او علاقه لرئ، کیدای سي په دغه پروګرام کې هغو مشخصو پوښتنو ته ځواب نه وي ویل سوی، خو په عمومي ډول په انتخاباتو باندې به تاسې ډېر معلومات ترلاسه کړئ. تر هغه مخکې ورځو احمد تکل ته د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سپوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هوان د یوې مرمۍ د راپریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه او له 150 زیات نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د هوان دا مرمۍ طالبانو فایر کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور له اورېدو وروسته یې دا سپارښتنه وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په پلازمینه کې د یوې احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. متحدو ایالاتو په جبل طارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی، د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل وړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یو ښه خبر بللی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای په 14 نیټه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. ټرمپ د امریکا دوهم ولسمشر دی چې په دې ورځ وینا کوي او دا کار یې له یو شمیر انتقادونو سره هم مخامخ شوی دی. منتقدین وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې ملي ورځې څخه د سیاسي اهدافو په مقصد کار اخلي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي.
لا احمد تکالا او سمشلا تخنیکی همکار تایر روشانه مننه کوو، تر دې د مستای څخه مننه کوو چې رادیو ماروي ده په دې خبرونه کې ورسته د انتخاباتو ځانګړی پروګرام دی. خو په یاد ولري چې په بل پښتو خبرونه کې به د ولایت په ولایت پروګرام وي. منتظر اوسئ چې په دې اونۍ کې مو کوم ولایت راخسته او په کوم ولایت کې پر مشکلاتو خبرې کوو. رحمت الله افغان ته ورځو او د انتخاباتو پروګرام وړاندې
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو او د رایې اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو پر ورځ په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسون په تیرو انتخاباتو کې ښوونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي، یاد وزارت به په ښوونځیو کې د رایه اچونې مرکزونو ته اجازه ور نه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې ښوونځیو ته شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي، خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې چونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلۍ او تزویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه، وایي چې په دغه پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي، په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومتریک د سباندې 10,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولای شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. کچېرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای چونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي، کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای چونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مبحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه اخلاص وایم.
لومړۍ پوښتنه له ساده صاحب نه پیلو، که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه په اړه لاندې معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ته، ستاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټول هیواد کې تقویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله، د چنګاښ پر 8 نیټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دغه پروسه د 1 اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې د ځان سره لرم، تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی، 4,001 کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې، چې 3,500 نارینه او 1,350 ښځینه، 4,450 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې تر څنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل، چې 211 یې فعال او 1 غیر فعال ښودل شوي دي، چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په مخه باندې بند پاتې دي، او 5 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله. په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي، د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي، زموږ همکاران ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي وسي.
محترم نوریا جانې، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې دا د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې ښوونځیو کې نه جوړیږي. ولې لامل پسې کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سعادت صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنیم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات، و وزارت معارف افغانستان چون جزء از حکومت افغانستان است، بنابرای ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی با مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفتی است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد. و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابراین وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه‌های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگه کارمندانی که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همون پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستند و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزاری انتخابات برای اینا پرداخته می شد تقاضا کرده می رن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پروسه انتخابات بایش روبرو می شود و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شود که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تاسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش هایش کاور کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رایدهی استفاده شود که باز طفل افغانستان، طفلی که باز حدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما، محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت، باز مانده ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشه و مکتبش تخریب بشه.
صدات صاحب، در افغانستان دولت وسلوال مخالفان و در انتخابات و در گردورتوالو گواه کرده، بخواه هم بریدونه کرده چه تردیر زیاد در مرکزونه پا مکتبو یا خونزه ای که وزن نورتا وقتی دی کچری در افغانستان معرف وزارت تاست اجازه در نکرده چه پا هم در مکتبونو که تاست مرکزونه ولاری بدی لاری چی دی؟
افغان صاحب لکه څنګه چې تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره غنی ناست درلودلې دي د همدغه ستونزې او دغه مشکل د حل مخه باندې هغه کمیسیون یا هغه کمیلاتونه چې غلطه تهدیدات او ګواښونه لوړ وو، غلطه د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو او دوی کوشش دی کولو چې غلطه د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې غلطه د نوم لیکنې مراکز غلطه پرانیستي وو دغه ستونزه مشکله دوی سره مونږ ومنله او غلطه مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې غلطه مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبت نام مراکز وایستل او غلطه مو یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کراشو دې ته چې تاسو پیږی همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه مونږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معرف وزارت ګیله لري هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلي دي تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه ورول کیږي، دوی ته ماشونه نه دي ورکړل سوي او د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معرف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسلوالو مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته یو ستونزه نشته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لري دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشکولای هم زمانه دوه ځای دوی دولت څخه ماش واخلي. که چیرته ماش نه ورکړ شوی هغه پښتنه به تاسو نظر صاحب نه وکړي چې دوی ولې دغه ماش نه دی ورکړی. هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوی و چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړې و، هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د یون دی پی د خوا ورکول کیږي. همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي، ټول همغږي ترسره شوی دي. اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو ښه په جریان کې یا چې پر یو شمېر محلاتو کې غلطه یا بایومټریک وسایل قصدن خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تورت نور دغه څه چی یو چا مسؤلیت وو تر هغه پوري چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی هغه خپل حساب نوی صفر کړی تر هغه پوري د امغه بسته حوزې ماشونه ځندول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یون دی بي سره مونږ ګنښ مر ناس درلودل دي او غوښتنه مو ته کړی د څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د خوونکو دغه امتیازات چجمنه ورسره کړی وزارت ضربه دي دوی دغه امتیازات ورکړ شي ان شاء الله ټول کار نه نهایي شوی دی او ډیر ضربه په ډیرای ولاتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی په ځینو ولاتونو کې چې پاتې دي باقي هم کار روان دي او ضربه ان شاء الله دوی دغه امتیاز دی یون دی په خالي تور
نور جانې د سمارف بدل سیاست بیلی او انتخابات یو سیاسي پروسه ده هغه انتخابات خو موږ داسې درلودل تابان دي یو مکتب یو خونځي شمعته سوي ده راکټي بریډ په سور باندې سوي ده دغه هغه کوم ځان چې وخت ده حکومت به تجبران کړی د انتخابات خپلوا کمیسیون سره بتاسې کېدای شي تړون لار انتخابات کمیسیون حاضر سوي ده چې بیرته هغه د خونځي پر روانه کې تاسو ونده واخلي
نه خیر مشکل در همجاست همکاری رکه ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکردن و در قسمت مسئولیت نگرفت ما یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این تفاهم‌نامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهدی ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره‌ای که وارد شد بر ما این تا هنوز هم پابرجا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی کفایت نمیکنه بنابراین اگر با یک مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره بنابراین یک هزینه اضافی است که لوت میشه بالای وزارت معارف
صدات صاحب تاسو په د معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کله چې تاسو ځینې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیارغونه ولګوي ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې ولې بودیجه مصرف نکړه یا ولې ورته پامونه کچنن د معرف وزارت کله لري تاسو
جناب افغان صاحب تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت دی اما د افغانستان اساسی قانون ټول اداره دولتي اداره مکلف ګرځولې ترڅو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت تر سره کړي لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې مدیریت او تر سره کړي همدارنګه ټول نور ادارې هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله تر سره کړي دوه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي اما غته تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو خوندزی ته کوم ستونزه مشکل پیخیږي هغه ته کوم صدمه ورته رسیږي د هغه پر غوولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره همکاري کوي او د همکاري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم همیشه اشاره کړې ده او دم په لیکلي ډول سره د دوی سره د غژمنه تر سره کړې ده چې خوندزی د افغانستان د خلکو مالکیت هم دغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولوسونه د ټاکنو پروسه مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د پروسه مدیریت پر غاړه لري نو پر دې اساس باندې د تشویش دی نو سیږي ک کوم خوندزی ته مشکل پیخیږي ستونزه پیخیږي د غشمن د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره کړی هم د تفاهم نامه کې مغه ته ځای ورکړی دی چې هغه ستونزه مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله رسیدګي کوي عمل د ملي پروسه په خپل ته رسیدو په مخه باندې د مونږ وختنم دغه د او تشکر هم کوم چې دوی کوم همکاري کومک کړی دی خو بیا هم زموږ وختنه دغه د چې دوی دی زموږ سره په دې برخه کې همکاري کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یو سرنوشت ټاکون کې وسیږي درد سر خلکو ته پکې پیښ نشي لکه څنګه چې غلی امینی مخکې ویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته دغه څخه د پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته د هغه په اړه دوی سره تفاهم شوی دی اما د ثبت نام په موده کې کوم څه چې راپېښ ول دوی چې کوم سیمو کې وخت لاغې څخه موږ مراکز و باسو دغه مکاتب څخه هغه کار مو تر سره کړی دغه مکاتب څخه موږ د ثبت نام مراکز استرې دي
نور جن کچې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر سی هغه بخوانی چې کوم خسارت او راوختي ځانونه وخت هغه جبران کی او د نوی خساره احتمالی خساره د وریدو په صورت کې دوی تاسو رجمنی او کیسه برته بدوی رغی د معرفت وزارت اماده ده چې دوی ته مرکزونه برته تاسو ورکړي دوی لپاره سنت
ببینین درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم دفاع کردیم و حمایت کردیم ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشون رضایت مردم افغانستان است و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشن باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن ببینین فقط بس جبران خساره نیست بس تهدیدهای امنیتی نیست اینجا نصاب ما به عقب میمونه به شکل کامل و درستش تطبیق نمیشه من میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جایگزین شدن مستقر شدن ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کم رنگ شده اینا هراس دارن و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم نصاب ما تطبیق نمیشه حضور شاگرد ما کمرنگ شده حضور معلم ما به خاطر حراسشان از تهدیدها کمرنگ شده
صدات سپلی موضوع تر ازون را ورکوان دی پانو پاڑا که معلومات ورکی دی کارونو کم حد رسیدلی دی چیر تا چاپیگی پا داخل ده واد که بحر ده واد که او دی لپار سیده کپی بازار تر اونو زی تور بازار تر اونو زی تزمین چیستا
سلامت وسه در رای پانو دی چاپ پاڑا بانده انشالله کم خواست تشویش وجود نلری دی رای پانو تدارکات چی دیگه د افغانستان څخه به هر چاپیږي هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو تر څو توانې کو
موږ ستر مطبع لرو ډیر زیات امکانات لري په افغانستان کې نو بیا هم کمیسیون د حاضر سویس د رای پانی چاپ کې
افغان صاحب کوم ورقه چې دغه رای پان د پاره استفاده کیږي هغه ډیر خاص ورقه ده تر څو جال پغه کې تر سره نشي یو څو کو نه توانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جال ونکړي یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي یا پغی کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې دغه د پاره د زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي د چاپ پاړه باندې د رقم پاړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې راورکون کې لرو هغه درست رقم تپکتو سره دغه څخه لس فیصد یا دولس فیصد اگه زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت پکتو سره چه هم دوست مگو تاس پویو دست وضعیت که قرار لرو چی ده واد پر دیره ویلتونو که وصلوال مخالفینو سره از مگو تاس میرنی زواکونه پا جگره بختی نو دلتا دقه تحریدات هم چناتسل وردی ممکن پیاش میرسیمو که اغلط از مونگ مواد کلا چی ده مرکزی کمیسیون چخه ولایت ته انتقالیږي د ولایت مرکز ته د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته او بیا د ورکون مرکز ته دلته د ګڼ شمیر ستونزو مشکلات او تریدات سره مخامخ کیږي دغه ټول ستونزو مشکلات په کتو سره نو څنګه څه دغه رقم مونږ لږ زیات چاپو تر څو د رای ورکون په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
موضوع مې واخله مروجر نه کتره ته وایي چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کړي دغه امکانات په افغانستان کې شته امکان لري او دوی چې وایي چې مخصوص ځانګړی کاغذ نه استفاده کیږي دغه کاغذ په افغانستان کې پیدا کیږي
ډیر مننه افغان صاحب، تدارکاتي برخه هم درې پانو د چاپول او هم دارنګ د بایومټریک د سکاو د اخیستلو تر اوسه پورې یعنی په پوره ډول باندې بشپړ شوی نه. پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناسته درلوده او د همدغه د اخیستلو او بلخره د چاپول په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودي. خبر دا و چې هغه اقتصادي بڼه هم موږ نظر ته ونیسو، یعنی په افغانستان کې دننه د ورقه چاپ شوی ویل اقتصادي لحاظ په هم موږ سره مرسته وی او همدارنګه د یو لوی مرسته د وغو مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقې چاپوي او د نل کېدو په اړه هم دوی کولای شوی یو بیل تصمیم ونیسي. اما مهمه دا ده چې
تضمین موجود نه ده چې دا پانه د باندې راوونه،
حتی زموږ تر هدا و چې د کمیسیون د نه د سیو ابتدایي شکل باندې چې همدغه رای پانه دوی وسی کولای چاپی کړي، د کمیسیون د نه کده جوړ شوی وي، هم د استلو موضوع هم حلې دل چې دوی ډار هم ده چې د باندې نوسی او هغه جالي شکل جوړ نسی دا د کمیسیون د غندیکنه پر ځای هم ده، ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالي رای پانو همدارنګ د جالي تذکرو د جالي سټیکرونو شاهدانو همدا و چې بیا د تقریبا د تور او د سپینو رای او د جدا کولو موضوع و میاشتې ونیولې او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی اوس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي.
صدات صاحب لکه مخکې چې امینی صاحب یادونه وکړه، په تیرو انتخاباتو کې موږ داسې پانو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل، د لپاره چې له پخوانی نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لري چې دغه انتخاباتو کې هغه پخوانی ستونزې تکرار نشي؟
افغان صاحب د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موضوع دا ځلې به انشاءالله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد پروسه را ژوندۍ کیږي، د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوی به کیږي، د رای پاڼې په برخه
بیا د ژمنې سوي دي بیا تکرار سوي دي.
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تېرو کې درلودل دغې مخنیوی ترسره کړو. هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو دغې څخه په ګټې اخیستنې سره لومړی موضوع هم دغه د رای پاڼې موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دا ځلې رای پاڼې انشاءالله په داسې یو شکل سره چاپېږي چې هېڅ امکان به د نه لري تر څو د څوک وتوانېږي هغه کې د جال وکولای شي. بدبختانه دغه تیرو ټاکنو پروسه چې منفي سیوری پې وغوړولو او غلطه بدنامه کړله، همدغه وه چې غلطه ځینې تذکیرې جعلي راووتې یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جعلي دي، همغه چې د خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفي کړو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار ترسره کولو تر څو غلطه تقلب کچه راټیټه کړي او یا هم شفافیت لپاره کار ترسره کړي، خلکو ذهنیت ډېر منفي خواته تللی و. دا ځل ان شاء الله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پاڼو کې به ان شاء الله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغې د جل امکانات به ډېر کم اوسیږي، حتی په نش به حساب وي، او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي. او زه هم په دې باندې باورمن شو چې موتای ورای به سرنوشت راکوونکي اوسیږي، بیا په هر حالت کې راوځ خپل رای هم کاروو. د ټول هغو لارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم د ناظرو بنسټونو په سلام مشوره باندې، د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلام مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي، د خلکو اعتماد هم ژوندی کوي.
تقریبا زیات انتخابات په مخ کې لرل، هر انتخابات موږ د رای پانه چاپو او کمیسیون ډېر زیات بودیجه مې په لاس کې و. ولې په تیرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډېره خوندي مطبعه وي، د انتخابات خپل کمیسیون رامنځته نه کړه، د دې لپاره چې قانون مې مخکې لاړ چې بودیجه راکمه شي، د خلکو باور زیات شي، ولې څه پلان نه و؟ راتلونکي کې پلان شته؟
نیوکه مو ډېره پر ځای نیوکه ده. همیشه هغه څه چې موږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډېری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې زه ګورم په رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي، اما بدبختانه د دوی په موده کې په میلیونونو ډالره حیف مایل شوي دي، خو دوی په دې نه دي توانېدلي چې اقلا یوه ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره رامنځته کړي چې اقلا دغه رای پاڼې او ځینې نور متجزرات اوسیږي هغه دوی چاپ کړی شي. په دې باندې کار نه تر سره شو، همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لټوي خې دا ځان پورې استلای دي، سبا غم دوی سره نه دی شوی. په اوس کې تاسو پیږی چې هم داوس مونږ دغه شته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتوانې ګو دا پروسه مونږ په تر سره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت موږ تاسو ورسیږو چې داسې یو مطبعه موږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په هغه کیفیت باندې چې نن موږ تاسو ضرورت دي د پاره لرو چې رای پاڼې چاپ کړي، هغه رای پاڼې موږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دي ونیل شي چې بهرنیو هیوادونو ته په دې باندې موږ تاسو محتاج وسیږو.
مروجن درسته پوښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دا به تکرار نه کیږي ستونزه به نه تکرارېږي خو موږ تاسو لیدلی دي بیا بیا ستونزې تکرار شوي دي تاسو باورې په دوی باندې چې دغه ستونزې چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي بیا به تکرار نه شي
دا هم باید هیر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر دی د افغانستان خلکو سره شریک کړي مثلا دا اوس دوی قبول کړ چې د مطبعې نشټون دوی ستونزه ده او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او امار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وي تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وي تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وي او همدارنګه مشوره نظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته ښې کیږي لکه څنګه چې په پیل کې نوي کمشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوي دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عدد د پهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه